ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی او په دې هیله چې تاسو به یوخه ورځ ولري. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چې په افغانستان کې 3 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخې د دې سات خبرونه ته تیر شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخانی نومان په ګډون اته کسان وشل شوې دي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست نرګس محمدي لګول شوې تورونه غندلې. شپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی او لشیر ولسوالۍ اړوند روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پوخانی نوماند عبدالولی اخلاص او د هغه پر ملګرو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې د عبدالولی اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري پکې وشل شوي دي. نن د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی.
تیره شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. عبدالولي اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نوماندانو څخه و. سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خبر شوی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جمعه تروریستي حمله غندي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جمعه د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وشل شوي او اته تن نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو د حمله غندلې. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جمعه کې هم یو چاودنه کې د دې جمعه خطیب مولوي ایاز نیزه وشل شوی و. طالبان وایي چې د غبرګولي په درويشتمه نیټه د حکومت اړوند شل سرتیري له بنده خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 تنه سرتیري د کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه 3,000 طالب بندیان خوشي کړي او د 2,000 د خوشي کولو شمنه هم کړې ده. وسلوالو طالبانو بیا تر 1,500 زیات بندیان خوشي کړي. تمه کیږي چې د بندیانو د پروسی د بندیانو د خوشي کولو د پروسی په بشپړېدو به بین الافغاني خبرې پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شارزافیر طاهر قادری تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون.
قادری وایی دو الوطنی دی چی دا جون پا 14 و 15 نیتو دا اریانا و کامیر هوایی شرکتون لخوا تر سرکی گی جواز موا خسته. لنه کمر غجدیر افغانان و زموگ باسیلان چیز دکلی پای ترسی گی کولیشی پا دی الوطنو که خپل هیواد تستانشی. پا تی رمیش معاشکی و روستال دی چی هندی چارواکو دا کرونا ویروس پر زد دا مبارزی لپاره طول الوطن لغو کری و شمیر افغانان چی دا سفر لپاره هند تطللی و یا حل تا معاسیلان و وسیدل حل تا بند پا. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلی. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سمدستي لاس په کار شي او له بنده دي د دې خبری اعلان د خلاصون لپاره له هر ممکن لاره هڅه وکړي. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وای دا میرمن محمدی عدلی تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی و د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولی زاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولی زاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی و. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد دی جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12مه په یو بیان کې ویل دا اقدام یې وروسته له هغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نه وخت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغه شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بېلابېلو عملیاتي تمرینونو او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نه شي تعبیردی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا خبرونه خبرنامه لاسادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبوري چې د ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لاتو میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پلار بله ښځه کړې ده، دغه شانې تریخې مې سرنوشته بې خو بې بده، اولادونه مې په سر دي، لوګې تږې ته نشم کتی چې وږې پاتې شي، راته تږې پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب الله یوی مور نسیمه سره مرکه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وایي لا هم په 15 سوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوي. دغلته په تیرو ټولو 13 کلونو کې یوازې 250 نجونې توانېدلې چې له 12 ټولګیو فارغ شي. ایران د ملګرو ملتونو د سربنشي هغه رپورټ رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه هم رپورټ ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړیا چار له یادونه وسی. دا د ساده ایرانی بوده. د ماشومان د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا د موسسې ویاندې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وبا خپرېدو د افغان ماشومان اوسنی ناوړه حالت نور هم بدتر کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکېچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های
دوایی دست کورنشته چه لگوه سر مخامخ دی بلر پرتو سیمو که اوسی او پا قرانتین که خپلو ماشومانو تا خ او کافی خواره نشی ورکولای دا پا دی مناده چه دا ماشومان زوریگی دا ماشومانو دا خوندی توب مؤسسه لناریوال طولنی غواری چه سم دستی اقدام وکری او دی ماشومانو تا لگ تر لگ سم او کافی خواره برابر کری د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشری مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په سلو کې 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,900 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشته منیټه شاوخوا 14,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نامنه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمېر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغه شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي. تنها ازدري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، ترک تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځي ته لاسرسي لري خو ډېر کمې دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوری چاپریال مساعد ندی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرب الدین شفق هم منی چې کلتوری ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه خونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوي دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه او نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایو سیمو کې موجود دي. او خزینه کوونکي دلته کم بود دوی چون بنا یوازې ډېرې خوشامن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لري نو ټول ولسوالۍ کې لري.
ارګون، سروبي او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې نجونې پکې له 12 ټولګیو فارغه شوې دي. خو د مرکز خرنې په ګډون په پاتې 15 نورو ولسوالیو کې تر اوسه نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغه شوې. خو د پکتیکا په ګاونډ خوست کې وضعیت داسې نه دی. هلته د نجونو 6 ښوونځي فعالیت لري چې درويشتې لسی دي. ټولټال سل زر نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې یو زرو او یو سلو شل نجونې فارغې شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلې چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په رپورټ کې واورېدل چې دغلته په تیرو اتلس کلونو کې چې یو اوږد عمر دی یوازې 250 نجونې په یو ډول له دولسمو ټولګیو فارغې شوي او لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محرومې دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي
سینما پامیر کې کله نه کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبراتو کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومانو ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مخې ته راشي د بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بله ښځه کړې ده، دا ښه شانتې پرېښم بې سرنوشت بې خو بې بده اولادونه مې پسر دي. لوګي تګې ته نشم کتی چې وږي پاتې شي، راته تګې پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم ورته او مور پلار مې ماسره.
د څو کلونو واسطاس چې واده شوي واسط؟
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې واده شوي ما، او دا واده مې داده شل کالو شو، خو زه په بدل باندې خورجانې واده وم، بدل باندې ورور مې بېچاره مړ شو، کونډې م بوتله، ما باندې بله ښځه وکړه وهل ټکول تیلې را باندې واچول وی سوزولم، چاپانو والم پلورونو پارو پتی شو پلرگو پزنجیرونو ډیر سوز ډیر سخت می تیری کی اخر دا جون ته مش خوشاله مت دا بچی را سره دی ګور په شو ګور یاله لګټم دا بچی می ساتم قدر خوشاله ما پله دا تا کیو کور می پکری نی ولې دے ایس سو گرا سر نشتا خود را سره دے زه ټول عمر په خبر کې چک شوی دے دا یو سلو کال کی ز کابل سره غلم ډیر مشکل دی. د کابل زندگی جون بیکسی کی په غریبۍ کې ډیر مشکلات دی خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دی، خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته دا بچلی یوم.
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړي چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې؟
لکه زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم، د اکثر وخت راشي سړی مې خوا کې کینی، لکه ما چې خوا کې کینی څوک راته شماره راکړي، زنګ را ووهه، څوک پیسې در کړ کوم موږ سره لاړ شه، څوک شوی څوک شوی، خو دا چا خبر به ځینې سما خدای شپه دا بیا نه پاسېږم، بس زیاته لاړ شم، پوهېږم چې تنګېږم، بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم، خو ځان یو مخنیوی کوم، وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتي، خدای تا ته مې ځان سپارلی دی، په الله ځان سپارم، دغه 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې، هغه هم کله ماړی او کله بېچارهګان وږي.
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي؟
یو ځي مکتب، یو لور مې مکتب، یو لور مې ماشاءالله پیغله ده، او نور بس واړه واړه دي، شغت نه دي.
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څونه کلونو دی؟
تقریبا د یو نیم کال دی.
ته چې د باندې ځې کار کوې، دغه کوچنی چاته پرېږدې؟
دا مشره لور مې ده، لور مې بېچاره ساتي، کله ورته شیدې ورکوي او کله ورته چای ورکوي، کله ورته اوبه خوري، بس وسته ګوري چې سم لاس کې شدي ورته غواړو کنه، بس په یو دا یو سو بل څه ورته ورکوي، کله ډوډۍ کله کاوچې.
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې؟
نه، مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې سپېدنې نه دی، سپن هغه لوګیا کوي. یو لور مې ده بېچاره، ما ښوونځي ته ځي، نور کور کې دی، او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله، اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی، مشکل دی راته فارسي.
نسیمه جانې، د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره؟ ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې؟
دغه د مور ورځ ده چې مور د اولادونو لپاره یو سخته تېروي، مور اولاد لپاره لوږه تنده تېروي، مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي، اوړی ژمی یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي، نو د اولاد بچ چې د مور نړیوال ورځ ته وګوري. زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسرې بېکسه یي، تاسر سرنويشت نه بي سرپرست دي، هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي، انده ته سوچ کوي، الله له دې بچي د دې خپل بچو د خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړ نه کی.
نسیمه دا گنو افغانو میاندو پتیر یوا بی وزلی مورده چی چو مشمان پا یوازی سر ور پغار دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میاندو رزده دا افغان پا افغانستان کی دا مور رزد منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بی وزلی او گنو نورستنزو لگنوستنزو سر مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شي اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي
د هیل خبرونې په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو تر نوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړې او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی د دې هیل خبرونې لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري په مقاله کې لیکل سوي چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سختدریځو رامنځته کړې او له نورو سختدریځو سره په روزنه او لوژستیکي برخه کې ملاتړ کوي په مقاله کې لیکل سوي چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي د دې هیل ته مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسی کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي د نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورني سیاست ته په کتو سوې ده نه د افغانستان وضعیت ته په کتو د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه ناڅه پای ته رسېدلې ده په مقاله کې لیکل سوي چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل شول په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای سوی وو په مقاله کې راغلي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سختدریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي ځکه غړي فکر کوي ډیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې په ځواب کې راغلي چې نه د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورت مفکوره هسې هم نه بریالي کېده د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې معلومات ورکړي. په دې رپورټ کې چې د را روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي، راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد چې پر ځینو موندل شویو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوي وو د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریز کلک ولاړ دی.
خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه، د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه داده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د اټانې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته څه کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چېرې هغه د اټانې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو، شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زمان نوم عبدالرحمن اسمی ده، نورستان ولایت تخت پیغام پریدم. زمان نورستان ده تحصیل کرده زنانو
ومن طول سهران دا غيو سنة دا شي من تحت الحق نرى كول كي زمان مشاز من حق نور خلق من ناخلي من تشي كوم حق دورات را كشو دا من تنين او كول كي خو هلا دا شي تاشي دا پيام ناشي آغا چاروار كي شي زمان نورستان كي چوك دندي لدي یا مكاس كي سوك دا دخال كو دا مقرغي و دندي پخار لدي زيت ورسي اطل شل کالا دا ولایت د منګنو رسانو ساتنه ده دلته منې پرې خچ کوم انتحاري وشي نن پرې خچ کوم حمله وشي نن پرې خچ دا ورځ سقوط شي قرباني ورک شي دي خدای ورته ساتنه اوس چې شل کار باندې ته صرف صدا امن لاغره ده زمون هر یو ځوان کوم بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي هغه یو کس اوسل کیږي چې په ننګرهار او د لغمان د درازي هغه چې راځي واجب معاش پر راځي د خپل معاش اخلي کوم معاش یو افتای دوه افتای لري نور کول کی قرار نه سي قماش پر اخلي خو زمون نو رسانه ته هر بس کی مقرر دي هغه لري کول کیږي او په ځای یو بل د لغمان ننګرهار
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو ناوړه اوس هم اته نیمې بجې شوې ور بیا په مخې د مهمو خبرونو سر ټکو ته خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دغلته د ولسي جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړي چې پکې خپله د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوري په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جومات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره اسیران ول بنده خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحد خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تور راغندلې. دا دوشنبې د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولیزاده چې په مارچ میاشت کې اترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومانه. دوستانو دا نور خبرونه از موږ په پانا سادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اورئ. مراندی دو ونیس پروګرامونه لرو کور کلی او د ګوړې چار تنظیم پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی ریپورت راخلو. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1.5 میلیون اوښتي او د دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له کبله برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې وړ مورز له دې کبله 1,209 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. اسدالله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هېروئ.
په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا ویروس د ودې په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبي امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کیږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون مانوچین ویلي که چیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پرې راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي که چیرې اقتصاد بند شي، دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د څو ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,60,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمېدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینې خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنۍ حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مرنټین کیسه کې قرآن کې بيخي يم. زه غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرض نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامل خو د لوګي نه به مړ سي. دولت کومکونه کې دولت کومکونه کې هغه داسې خلکو سره کې چې واسطهدار دي. قرآن داسې خلک پېژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورځو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاري، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بېغوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین
کوارنټین هم یو مشکل جوړی په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مختوري، کار نشته، روزګار نشته، مجبور دي. نو کله چې کوارنټین دي دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی. هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې کوارنټین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي. تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مې دا هیله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وایي هغه کسان چې کوارنټین بابزه ګڼي هغوی ډېر د ویروس ته مساعد خلک دي. نوموړی د یو دوست کیسه کوي چې د کوارنټین د نه مراد له وجې دا یو کورنۍ په کورونا اخته شوي دي.
دا د کورونا وایروس دا جهانګیره ده، رښتیا هم ډېر صدمه رسي. خو بعضې دوستان دي زموږ چې زه پېژنم او زموږ ګروپ ملګری ده تبلیغانو سره یو څو ورځې تبلیغ تللی، هغه ته چې وایي چې وروره کوارنټین د ځان کوارنټین کړه، دی وایي چې نه موږ مسلمانان یو، دا مریضي د کفار د پاره ده، دا وایروس زموږ د پاره نه ده، دا د هغه چا د پاره ده چې هغوی د خدای نه بېزاره دي. وروره خیر ده، د ډاکټران د ملایان تلویزیونو کې راډیوګانو کې اعلانونه کې ځان له کوارنټین کړه، خو زموږ خبره نه منه. یو څو موده لا تېره شوې وه چې معلومات مو کې زنګ ورته وایي وروره ولا دا وایروس بدبخته، خو زه ونیولم، زه اوس کور کې کوارنټین یم او ډاکټر ته لاړم، نتیجه مثبت وه. نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پېژني، دوست او دښمن نه پېژني. هیله مې دا ده چې ټول دوستان کوارنټین عملي کړي او له بېځایه تګ راتګ څخه سر په نظر وکړي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی کوارنټین نه مراتوي او دا وژونکی ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نوموړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې کوارنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د کوارنټین موده وغځوله یا کوارنټین وضع کړه، د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې یم، بیرون ته ډېر نه وځم، د خپلو خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستړي ماشې په مهال باندې چا ته لاس نه وروږدوم، نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې، هغه ما کلک کې جدي په غوږ کې نیولی دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي، هغه په ضد عفونی دوا وباندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم، لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم، وروسته ضد عفونی دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې کوارنټین مراعت نشي، دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنطین په صحیح شکل سره مراد نشي، لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي، نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي. او دلته په زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پرې اخته کیږي، او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ولدی یا محسن دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي، د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنطین مراد نه کی، دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنطین نه مراتبوي، د قرنطین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنطین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد هادي څخه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
له
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راک. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولئ تاسو؟
ټول نړۍ کې یوازنۍ لاره دا ده چې باید قرنټین مراعت شي، او موږ کولی شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنټین مراعت شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوین او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنټین نه مراعتېږي. او که قرنټین مراعت نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیاته په دې اخته دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنټین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سره ترسولې دي، اما پوهای سم خلکو ترسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اولا د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی، او تاسو وینئ چې د رسنۍ د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنۍ د لارې څخه، بلبورډونه هم دا کار نشي کړی دی. مګر یوه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنټین باید سخت ونیسي او مراعت کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنټین نه مراعت کړي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنټین مراعت نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوچته د ویروس اوچته نه یو رسیدلی. څه وینې چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوچته نه رسېدله، بیا هم قرنټین تقریبا دوه هفته بعد اوچته هم دوی مراتول، او انګلستان کې پسې حتمي خبرې است چې دوام و بیا قرنټین غځېدلی دی چې دوی غواړي چې قرنټین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنټین مراعت نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنټین مراعت، موږ شاید لسها زره کسانو ولرو په افغانستان چې خپله دا کورونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سله د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولای چې قرنټین مراعت کړو، او که تاسو وګورئ چې اقتصادي ستونزې سره کوردان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. د خلکو همکاري نه، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، مشکل هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی، او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنټین مراعت نشي، پایلې به بیخي خرابې، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خو اوریدونکو سلام، خدای مو د کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته یې نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی، او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سرایا تو خود دست بیغم ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشتر اصرا زن خو نشم پلوره لک
ورشا لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیشت بیور که
لچانه پور کم بیا دیر مصرب تا سا جد دی او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغا ورطا پاخه که
او ورطا پاخه بیکرم لاز که لوروس هم رو لامریکا را غلی دی بیا با ایوه ملمسه هم نورتا کوم اغا سوغاتو تا خود بیا خی خوشحاله ای
ترا کده سادر می لار بسم نو چه دروازه با وروتا کوم
ام ده غنه نرا پیدا کر چه سبت ای را ملمه کم
پیدا با ایکم خو که وست پیدا چی
ترا پی را پیدا کر زبادی گلمین دی کرو واشم او یو چو دولا کباب تیر نزده کرم
وست ازده که ولی تروس دی چه کول
تروس چوک لخارج را غلی و چ کبابونه می ورته پخ کړی وای
چزدا دی نه دی نو څه شه به ورته پخول
ست دی زدی زما دی پلا لا تاسو رانه د پواسکی
زما دی نکله تاسو را پواسکی نشته اوس کباب پخول زکه څنګه سول کبابونه ما بابونه
او درې ډول کباب می پخ کړای قابلی چلا او منتو او نور شین می پخ کړی خدای دی وکي چې ورته کم را نشو
نو نو کم به ولی راځي ورته څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم لا به کمه هم ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلئ چې دوه میاشتې به پلونه پرې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېږه راځه وروره دلته یم
ښه دا دې سمه ومه یې
خورې د دېږ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر ډېر زوهړي دې زوی خو د ماغونه داسې حساب دي
ستا لایقت نه لري
ماما ستړی مشي
خیر ویشي خورې خیر ویشي
وروره ستړی مشي ته د دا سر را ښکته که چې ښکلی کړم
نه نه خورې د ښکلولو نه معذرت غواړم او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالیږي
ستړی مشي په خیر راغلی
خیر ویشي خیر ویشي مننه مننه
وروره راسه دغلته کښېنم
ژوندی اوسي
ماما دا خلطه ما ته راکړه
نه نه خورزې دې کې مې شیان راوړي تاسې ته دا درکوم خورې دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات درته راوړې دغه د جامو پوډر دي دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور ښیښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا د مخو لاس پرې وچوه غوټۍ خورزې دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دینر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې دوه سوه افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم بچو
زه څه خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی حتمن مې د یو لکو یا دوو لکو سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پټ سره غږېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کلي هم راسره بس دي دومره ډېر دي
اوس دغه سندره واورئ
شپاده تور خون غلای رنگ جیگر خون غلای رنگ جیگر خون تور شپاده تور خون غلای رنگ جیگر خون غلای رنگ جیگر خون تور شپاب گئی سما کی خوچی قلب تو پیدا کی خوچی قلب تو پیدا ڈالر پکی ہوں بشی کدا واڑا مو گٹان دی تو ڈالر ٹول شوقیاں دی تو ڈالر ٹول شوقیاں دی پیسوں گرائی لاکی بیا پی جوڑا کمیلا کی بیا پی جوڑا کمیلا کی پیسوں گرائی لاکی بیا پی جوڑا کمیلا کی بیا پی جوڑا کمیلا چی خائن او غلی مور چی خائن او غلی مور وزارت کو وکالت دے زید بڑھو رشوت دے زید بڑھو رشوت دے خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا بٹول سر نظران شی یا بوار کر پوان شی یا بوار کر پوان شی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان 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 کی
او په پای کې دیو ول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته وی دی لاستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالی کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه دا ودا او د زینو د خزو په سر ماملې دی خو ټول خصم گیر شوی دی او لامدی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځای نرمکی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ انده آل دی آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دی په خول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار 9 بجې دی خلک خوشاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینۍ شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار 10 بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخین یول از بجی دی بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروری کار نه لرم هغه ضروری لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې انجلۍ یې تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یې 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولی 100,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپخین 12 بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده زه دومره هم ښی دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر 15 بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هر ورځ د 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې 8 بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوگمی او سنا زرمتی. او که لیموک سره اڑیکی نسی نو دی پوزبکسونو شمیری مو دادی. کابل 14 یواویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ